د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تاجکستان ته اوښتي یو شمېر افغان پوځیان وایي که تاجک چارواکو ورته لار نه وای ورکړي نو به ښایي وژل شوي وي. یو سرتېری د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي: په هرات کې د سلما بند کنډک قومندان خبرداری ورکوي چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسېږي، د سلما بند شاوخوا کې پرتې نورې پوستې هم ښایي طالبان ونیسي.
د دې پولیسو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم نن په غونډه کې د هېواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
ولسوالیو دا زر ټانکونه او اراجدات چې وزاره دي دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی.
افغان سرتېرو بیا په پکتیکا کې د وازه خوا ولسوالۍ محاصره ماته کړې ده.
ولسونو پر مات دغه د پښا وطن بول شو او دوی ته ګڼ شمېر درنه مجروب لاړولې ده.
خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل دا خبرونه چمتو کړې دي.
السلام علیکم. طالبانو سلما بند ته نږدې د ملي اردو د یوې پوستې شپاره سرتیری وژلی دي. ملي امنیت د هغې ډلې د نیولو خبر ورکوي چې وایي د برېښنا ستنې الوزولې، او په شمالي وزیرستان کې درې پاکستانی سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوي. بشپړ خبرونه: د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاره سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دې ولسوالۍ کې د سلما بند د کنډک قومندان الله محمد اندړ ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیری سلما بند ته نږدې د غزې په نوم پر یوه پوسه د سلګونه طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې ووژل شول. هغه زیاته کړه چې د غزې پوسته هم طالبانو نیولې ده. ښاغلی اندړ وایي چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي.
د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی ده. د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړي.
د ملي اردو د کنډک قومندان خبرداری ورکړ چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي، د سلما بند په شاوخوا کې پرتې نورې پوستې به هم طالبان ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هغې ډلې د مشر او دریو غړو د نیولو خبر ورکوي چې د دې ادارې په وینا د برېښنا ستنې الوزولې. د ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دا کسان د داعش ډلې غړي دي چې په پروان ولایت کې د ملي امنیت د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي. خبر پانه زیاتوي له دې کسانو څخه داسې مهمات هم ترلاسه شوي دي چې په تروریستي فعالیتونو کې کار ترې اخیستل کیږي. په وروستیو څو اونیو کې د برېښنا له دیرشو زیاتې ستنې تر ډیره په شمالي ولایتونو کې الوزول شوي دي چې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا په رسولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د لاسطللو سیمو د نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. ښاغلی محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی، نن آر آی اے خبری آژانس ته په یو مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو د طالبانو د دې حملو اټکل نه کاوه، خو هغه ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په قاطعیت سره د حملو ته ځواب ورکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري: په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیری مړه او درې نور ټپیان شوي دي. یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده، د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل د سرتیرو ته په سپین وام سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې د نامعلومو وسلوالو په برید کې مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د برید کوونکو د موندلو لپاره د پوځ عملیات پیل شوي. په سپین وام کې د جون په 16 نیټه هم یو سرتیری وژل شوی وو، او د جون په 13 په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې ملیشه سرتیری مړه او درې نور ټپیان شول چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو ومانه. امریکایانو د جولای 4مه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریډونو او اورلوبو سره ولمنځله. په داسې حال کې چې تیر کال د کورونا د وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منزل شو. سکل د خپلواکۍ کلیزه د امریکا خلکو ته دا امکان برابروي چې لڅ باندې یو کلن ټولنیز واټن د کاروبارونو له بندېدو او ټول بندۍ وروسته له کورنیو او ملګرو سره جشنونه جوړ کړي. که څه هم د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه ترسره نه شوه چې په سلو کې اویا بالغ امریکایان به یو یا دوه دوزه واکسین ترلاسه کوي، خو ښاغلی بایدن د ټول هیواد په کچه د خپلواکۍ د جشن نمانځنه وهڅوله. بایدن چې پرون په سپینه مڼۍ کې د روغتیا پالانو، پوځیانو او د هغو د کورنیو په ګډون یوې لویې غونډې کوربه و، وویل
موږ هیڅ کله نه غواړو بیا په هغه حالت کې واوسو چې یو کال مخکې وو. که څه هم کرونا ویروس ورک شوی نه دی، خو نور نو زموږ ژوند نه اداره کوي او هیواد مو له فعالیته نه غورځوي.
ښاغلی بایدن پر ټولو امریکایانو غږ وکړ چې ځانونه واکسین کړي او ویل دا د بل هر کار پرتله وطن پالنه ده. او رسای خبر ولسمشر جو بایدن استخباراتي ادارو ته دند سپارلې ده چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبری بریډ په اړه تحقیقات وکړي. په فلوریدا ایالت کې پر کاسیا نومي شرکت د دې بریډ د پراخوالي کچا لا هم نه ده معلومه. خو د سایبری امنیت کارپوهان وایي دا یوې روسی ژبې ډلې دا کار د یوې روسی ژبې ډلې دی. په همدې حال کې ځینو نورو شرکتونو هم ویلي چې د دوی پر سیستمونو برید شوی دی. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په 2مه د امریکا د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې د دې برید له کبله زرګونه کسان په لږ تر لږه 1 هیوادونو کې زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې سایبري جنایتکارانو له برید وروسته له متضررینو څخه له 15,000 نیولې تر 5,000,000 ډالرو پورې د باج غوښتنه کړې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه دیرش. کندهار اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه نهویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه دوویش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه اتویش.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله لري پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. تاجکستان ته اوخت یو شمېر افغان پوځیان وایي تاجک چارواکو ورته لار نه وي ورکړې نو به خای وژل شوی وي. تاجکستان د تاجکستان چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې له افغانستان څخه تر 0 زیات افغان سرتیرو پناه وروړې ده. دا هغه موضوع ده چې زما همکار تعقیب کړی. اجمل ان په سټډیو کې سره دی. انسپ مهرباني.
مننه نورسپ. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو له مسولینو څخه دی. نوموړی د هغه سلو څخه د زیاتو سرتیرو په ډله کې دی چې سیمه یې د طالبانو لخوا ونیول شو او دوی د یکشنبې په ورځ د تاجکستان د شمسالدین شاهین سیمې ته په شا شول. دوی خپل وسلې تاجک چارواکو ته سپارلې او دوی خپل پولې ته نږدې په شمسالدین شاهین سیمه کې دېره دي او هلته ساتل کیږي. نو مولید ازادې رادیو تاجکستاني څنګه ته ویل د شاتګ یو سبب دا و چې د ولسی پاتونی ولوی اډل چې پریکړه کړې و د امنیتی ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او د طالبانو پر ضد وجنګيږي یو ناڅاپه طالبانو سره یو ځای شو. د محمد ظاهر په وینا د ولسی پاتون په نوم دې ډلې زیات اندازې وسلې او مهمات درلودل او له طالبانو سره یې جوړ جاړې وکړ. تمامه شی
شوی مردمی اومدن اطرافي کنده کړتان
دا ولسی پاتون وسلوال ټول راغلل. د کندک شاوخوای ونی ولا هغه کسان چې وسلوال شوی وو دوی له طالبانو سره خبرې کړې وي راغلل. د کندک شاوخوا دی رشول او طالبانو ته تسلیم شول. دا نوموړي په وینا له دی ورسته دوی د مقاومت لپاره کافی ځواک نه درلود ځکه خو تاجکستان ته واوختل وسته خواهان د پل په ساحل کې دی ردی. دا افغان افسر وای تاجک پولیساتو دوی ومنل او د وسیدو ځای او خواړه ورته برابر کړل. خواهان په یو لوی پول سره افغانستان د تاجکستان د شمسالدین شاهین ولسوالۍ سره وصلوي. دا محل روخانه نه ده چې د طالبانو د فشار له کبله تاجکستان ته د تښتیدلو دی افغان سرتیرو برخلیک به څنګه کیږي. د افغانستان حکومت په دې اړه چې یو شمېر سرتیری د تاجکستان خاورې ته وختي د ریپورتونو له خبرېدو څو ورځې وروسته هم د ازادۍ رادیو پر لپسې هغه وختونو ته ځواب ونه وایي چې پر دې موضوع یې ترې تبصره غوښته. افغان حکومت په مجموع کې د طالبان لخوا پر لپسې د ولسوالیو د نیول کېدو ریپورټونو ته د غبرګون پر ځای چوپتیا غوره بللې او په دې اړه ډیر کله مسول چارواکي پوښتنې نه ځوابوي. د تاجکستان چارواکي وایي د جون له 22 نیټې څخه تر اوسه شاوخوا 1400 افغان سرتیرو د دوی خاورې ته پناه وروړې. محمد ظاهر وای د دوی راتلونکي د لوړپوړو افغان چارواکو پریکړې پورې تړاو لري. نوموړی وای افغان دولت دی د تاجکستان له دولت سره د دوی د برخلیک په اړه تماس ونیسي او پریکړه دی وکړي. تاسو نن مده
چې سرتبانو حکومت تاجکستان افغانستان
محمد ظاهر وای زموږ د برخلیک پریکړه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو او د افغانستان او تاجکستان د دولتونو په لاس کې ده. موږ وسنه پوهیږو دې ته پته مې یو چې زموږ په اړه د افغانستان او تاجکستان دولتونو سره پریکړه کوي. موږ د هغوی له پریکړې سره سم عمل کوو. د افغانستان په شمال کې په وروستیو میاشتو کې جګړه زور اخیسته. یو شمېر سیمه ایزو چارواکو ازادۍ لړیو ته ویلي د بدخشان له وګښول سوالیو څخه تر شلو زیاتې طالبان نیولې. دا سیمه ایزو چارواکو د موضوع د حساسیت لکبله نغ وختل نمونه واخیستل شي. د تاجکستان چارواکو پرون اعلان وکړ چې طالبان له دې هیواد سره د افغانستان په شاوخوا 900 کیلومتر پوله باندې د محل کنټرول لري، خو افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې.
ان صاحب مننه به هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په موضوع کې تمکیګو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه ولسوالۍ چې د سلمان لوی بن هم پکې پروت دی. د دې بند کنډ قومندان علا محمد اندر ازادي رادیو ته وویل دا سرتیري سلمان بند ته نږدې د غزې په نوم په یو پوسټه د سلګونو طالب جنگیالیو د تیر شپې په برید کې وژل شو. هغه زیاته کړه د غزې پوسټه هم طالبانو نیولې. د ملي اردو د کندک دی قومندان د غرض خبرداري ورکړ چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسیږي. سلمان بند په شاوخوا کې نور پرتې پوسټې به هم خای طالبانو نسین مخکمه. د سلمان بند د امنیتي کندک له قومندان علا محمد اندل سره مرکه وکړه او لومړی متری او پوښتل چې دغه بند امنیتي ګواښونه څومره جدي دي.
نور ګواښونه ساده سلمان بند ته د دې خاوري دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی دا د دې پولیسو چې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه. نو اطمان هغه ملي منافع او تجمند خلک نه دي. دوی همیشه دا کوشش کوي چې دا ملي منافع د منځه ویسي. اوس هم کوشش کوي په بند باندې څو ځلې د بند په پوستو تاجمي جنگونه وکړو ابلي وکړي، خو بېرته دي د کارمان سربازانو د کارمان پرسنل لخوا ورته جواب ورکړ.
بلې، دغه وروستۍ پېښې په ارتباط باندې که مونږ ته ووایې چې د تاسو کومه پوسته باندې هم وسلوال طالبانو برید کړی وو او مرګ ژوبلې در اړولې ده، دا کومه پوسته چیرې وه او څه وخت دا برید شوی ده او څومره مرګ ژوبلې در اړولې؟
او دا د کمربند پوسته وه، د سلما بند او د چش شریف د ولسوالۍ د کمربند پوسته وه. نو د شپې جنګ سپې دښمن سم تلفات اوښتي مقابل کې دای نه چې دښمن ته تلفات نه دی اوښتي، خو دښمن ته جماعت دلته ډېر دي. هغه چې عملات کوي، تهاجمي عملات کوي په یو پوسته باندې، نو خامخا مرګ ژوبله موږ تمه اوښتي ده او طالبانو تمه اوښتي.
تاسو ویلې چې دغه ګواښ یو څه زیات شوی په دې وروستیو کې، ځکه چې د وسلوالو طالبانو خوا حملو ته زور ورکړی دی. د مرستې غوښتنه مو کړې ده، آیا تر اوسه پورې مسؤولو چارواکو ستاسو هغه غوښتنې منلې که څنګه؟
موږ تقریبا درې میاشتې مخکې خپله ما پیشنهاد کړی، شورای نظامي مختلو درخواست حمایه کړی، درخواست پرسنل هم کړی. نو موږ خپل توان وس قدرت ټول امکانات هم کار چولی. دا چې مقامات بی غوري کوي هغه به بیا دوی دی ملت ته جواب ورکوي. دا ملي سرمایه ده، دا مهم ځای ده، دا یو حیاتي پروژه ده، دا د سلما بند ده. په دې باندې ډېر خلک قرباني شوي دي، د خاوري بچیان قرباني شوي دي. دا چې دوی توجه نه ورته کوي هغه به سبا خپله دوی به بیا دی ملت ته جواب ورکوي. موږ خپل توان هر څوم کړی دي. دوی نم تقریبا دو میاشتې مخکې، درې میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې، دوه هفتې مخکې، هر وخت موږ کماندو مایه درخواست کړې، خو چا اقدام نه ده کړی. چې اقدام یې نه ده کړی هغوی دي بیا جوابګوی هم وي.
په ټوله کې د وسلوالو مخالفینو طالبانو هدف دا دی چې ډېرې سیمې ونیسي. که راشه د سلما بند ته، آیا یوازې مسله دا ده تاسو دا درک کړئ چې غواړي طالبان دا بند ونیسي، دا سیمه ونیسي، او که تخریب کوم خطرونه هم احساس کړی دی په دې ورسېو کې؟
نو طالبان سیادی دغه بند سلمانی سی یا سکوتای اووی باتمن دی غوی کومس کې نور خارجی طالبان دی غوی نه غواړي چې افغانستان دی داسې ملي سرمایه او داسې هغه ولري. اتمن دی کوشش کوي بارها او بارها برای کوشش کړی د چې صدمه ورسی خبر ووسی توکل خدای ست صدمه شي نه جره سعودي جنگ کوي کمربندی پوستو باندې جنگي تاجیدات لول دي دشمن جماعت ډیر دي نوار لزا هر وخت دی جنگ کوي کوشش کوي چې سلمہ بند ونیسی.
ا غوښتنه شته سو کړی ک حکومت تاسو ته لازم مرستې دی امنیت د تنگښت په برخه کې درونه رسوي تاسو کولای شي؟
نو موږ سره چې څومره امکانات څومره پرسونل ولرو نو موږ خپل امکانات ونه کار اخلو د خاورې نه دفاع کوو د ملي سرمایې نه دفاع کوو. نو هغه مقامات او کار دا باید وایې کومکي پرسونل کوموندو اتفاق واسي دا ساحې دشمن له وجوده پاک شي. دا یو ملي سرمایه ده، دا حیاتي سرمایه ده، دا ډیره یو لویه پروژه ده دا چې ملت وینو جوړ شوی. باید غفلت دي کې هیڅوک ونه کړه، مقامات یې په هیڅ صورت باید ونه
د سلمہ باندې امنیتي کنډک له قومندان الله محمد اندر سره مرکه و. د ټلیفون لارې د مرکه شوی و د چ کیفیت خن نو بخنه غواړو. وړاندې به د غراز واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړو هم نن په غونډه کې د هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن په ولسی جرګه کې تاو د بحثونه وشول. یو شمیر غړو وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو پر لپسې سقوط ډیر اندېښمن کړي. یو شمیر نورو بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې وتلې له افغانستان غیر مسؤلانه دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د غړو د نن ورځې عمومي بحث تر ډیره په وروستیو نام نه ورټول. دوی له جګړې پرته د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه د ولسوالۍ وطن د پښتنې وړګنی. د ولسی جرګې غړی امرالله مرادی
په ولایتونه سقوط ونه کړي، مرکزونه ونه نیسي، ولسوالیو د اصل ټانکونه او اراجدات چې وسره دي او وسایط وسره دي، دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی.
له بلې خوا د هلمند ولایت استازی محمد کریم اتل د ولسوالۍ د سقوط تر څنګ د امریکا غیر مسؤلانه وطن د پښتنې وړ بولي.
امریکا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت یعنی اوسنی ادارې سره په دریم ورځ باندې امنیتی تړون لاسلیک کړي. په هغه کې ډیر هغه موضوعات و چې هغه امریکایانو باید په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د نظام د حمایت او د افغانستان د برم د ساتلو او د امنیت په برخه کې باید زموږ سره همکاري کولای. ولې دوی هغه امنیتی تړون ته ژمن پاتې نه شول؟
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړې فاطمه کوهستاني بیا د ولسوالیو سقوط د حکومت له لورې د نامتوازن ویش پایله بولي.
دا چې نن ولسوالۍ سقوط کیږي د دې دلیل د حکومت له لورې لذین ولسوالیو سره د مهماتو د ویش په برخه کې نامتوازن ویش دی. دغه مهمات د اړتیا له مخې نه ویشل کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې امریکا ویلي و چې له افغانستانه د وتلو وروسته به هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به خپل ډیپلوماتیک حضور ساتي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم وروستیو اندېښنو ته ښکاره ځواب نه وایي، خو زیاتوي چې حالت به ډیر ژر بدل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان:
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه پرته له وقفې هڅه کوي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او افغانانو ته آرام ژوند برابر کړي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د خلکو په ملاتړ به دا حالت بیرته شوالي خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې د چپوروسي کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او د طالبانو لاس ته د یو شمېر ولسوالیو د پریوتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې سیمه ییزو سرچینو ازادي رډیو ته ویلي چې طالبانو د بدخشان ولایت 15 ولسوالۍ نیولي او یوازې 2 ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي. دغو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل د سقوط شوي ولسوالیو ډیری پرته له جګړې د طالبانو لاس ته لوېدلې. له دې وړاندې د افغان حکومت سینو سرچینو ویلي و چې له دغو ولسوالیو تکتیکي شاتک کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د نن ورځې د تودو بحثونو په باب مو اوریدل. یو شمیر غړو ویل په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو پر لپسې سقوط ډیر اندېښمن کړی دی که په یو شمیر سیمو کې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لویږي. د پکتیکا ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي بیا وایي د دې ولایت د وازې خوا ولسوالۍ چې له تیرو یوویشتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه افغان سرتیرو د دغه محاصره ماته کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیکا له مرکز خرنی سلګونه کیلومتره لري ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرته د وازې خوا ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو له تیرو یوویشتو ورځو راهیسې محاصره کړې وه تیره شپه افغان سرتیرو د ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د وسلوالو طالبانو برید یې شاته کړی دی. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیرو د یادې ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو پر مهال دولس وسلوال طالبان وژلي او نه نورې ټپیان کړي دي.
دی ولسونو پر مات همدارز دی افغان ملی امنیتی او دفاعی او محلی کارمندانو په قومت سره دغه برج پښا وتنبول شو او دوی ته ګنشمیر درنه مرجوب لاړه ولې دا چې ولسنانه ترهګر طالبان پکې وژل شوی دی او نه تنه نورې ټپیان دي.
وازخوا وړممای او تروی د پکتیکا هغلری پرتی ولسوالۍ بلل کیږي چې لاتی رودبول اسی زورهسی د مرکز خرنی او د یاد ولسوالۍ ترمنز غزیدل زمکنای لاره وسلوالو طالبانو تړلې او افغان حکومت د حوالی لارې د ولسوالیو ته اکمالات کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان هم د رضوی افغان سرتیرو د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. دی وایي په لویو لارو کې افغان سرتیرو اولس کړی ماینونه هم موندلي چې پر افغان سرتیرو او عامو خلکو له چاودنه وړاندې خونسا شوي دي. آریان وایي په دې جګړو کې یوازې یو پڅونوال ټپي شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه بلل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د پکتیکا د خوشامند او زیړک ولسوالۍ نیولې دي. د پکتیکا ځایي چارواکي د خوشامند ولسوالۍ سقوط ردوي خو د زیړک ولسوالۍ د سقوط په اړه تر اوسه د رد او تایید تبصره نه ده کړې.
ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو اصلي عاملان نیولې. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازي هم له کابل را سره وصل دی. نیازي صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه.
نیازي صاحب څوک نیول شوی دی؟ له دې مخکې خو هم د ستنو د ویجاړولو په تور یو شمېر کسان نیول شوي. آیا دا هماغه اصلي عاملان دي د ستنو د ویجاړولو؟
د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د برېښنا د لومړنۍ ستنې له ویجاړېدو وروسته د برېښنا ستنو د بېرته ترمیم او نصب په موخه د دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو پر ګمارلو سربېره د درنو هېوادوالو او امنیتي ځواکونو هماغه وخت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنا ستنو د ویجاړولو د پېښو تر شا پټې څېرې معلومې عدلي او قضایي بنسټونو ته به وروپېژني. پروستیو کې د ملي امنیت ځواکونه په دیوت باندې چې د څلور کسیزې ډلې د مشر په ګډون د دوی غړي چې د برېښنا د ستنو په لمنځوړلو کې لاس درلود د پروان په ولایت کې ونیول. که څه هم ملي امنیت تر دې دمه د نیول شوو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د دې ریاست په اعلامیه کې نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بلل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري د ملي امنیت ځواکونو د دې سترې لاسته راوړنې څخه د منلې تر څنګ د هېواد له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي چې دا موضوع په جدي توګه وڅاري.
بله، داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي چې هغه برېښنا وارداتي برېښنا چې د دغو ستنو د ویجاړېدو له امله پرې شوې وه بېرته تړل شوې ده. آیا په بشپړه توګه دغه برېښنا بېرته تړل شوې او هغه ویجاړې شوې ستنې چې ډېری په پروان ولایت کې نړول شوې دي بېرته رغېدلې دي؟
هو، د مې کمر پرون زموږ تخنیکي ټیم په دې وتوانید چې د جنگل باغ په سیمه کې کومه د برېښنا ستنه چې په دمونو اندازول شوې وه هغه بېرته ترمیم ودروي او د وارداتي برېښنا دواړه مزي بېرته د کابل له شبکې سره ونښلوي. اوس د وارداتي برېښنا جریان د کابل له شبکې سره په عادي ډول نښلول شوی. همداراز د پروان او ننګرهار زون ته برېښنا تامین شوې ده خو هغه دوه نورې پایلې چې د پغمان ولسوالۍ کې چپه شوې په هغو باندې هم جدي کار روان دی، تر څو د کابل په لویدیځه برخه کې چې زموږ ځینې هیوادوال له برېښنا څخه بې برخې دي، او د غزني زون او همداراز د پکتیا زون خلک هم له برېښنا بې برخې دي. هغه ژر تر ژره ورغوي تر څو په دغو دواړو زونونو کې خلک له برېښنا څخه ګټه واخلي، او د کابل په لویدیځ کې هم ځینې سیمې چې بې برېښنا دي بېرته برېښنا لرونکي شي.
د برېښنایي ستنو او د مزو د امنیت موضوع ته که راشو، اوس چې دغه څلور کسیزه ډله نیول شوې ده، څومره ډاډه یاست چې له دې وروسته به دغسې د ورانکاري اعمال نه ترسره کیږي؟ په تېره بیا هغو سیمو کې چې امنیتي یا د امنیت له پلوه یو څه نارامې سیمې دي،
تاسو پوهیږئ چې د ملي تاسیساتو د امنیت تامین دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو استخبارات او همداراز د ملي امنیت له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي. موږ تفاهم له دغو ادارو سره په اړیکه کې یو، اوس هم ورڅخه غواړو چې تر پخوا زیات د دې په دې برخه کې کار وکړي، تر څو د افغانستان د خلکو دښمنان ونه شي کړی ملي تاسیساتو په ځانګړي ډول د برېښنا تاسیساتو ته زیان ورسوي.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو خبری مجله او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازی اوریدلی شي. او اوس هم د ازادي رادیو د دې خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ، د ژوند رنګونو یوې نوې برخه ده.
د ژوند رنګونه
حبیب الله ستورم د پکتیا ولایت لیکوالیم، کوال او ژباړن یم.
شعر لیکي نثر لیکي که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي، یو د روان شناسي په حق لدا او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلې کتاب مې ده، سی له فارسی ادب نه مې را ژباړلې ده پښتو ژبې ته، سی د ځوان دي فکرونو دي عقایدو په حق لباندې ده. کتاب نوم ده یو استوریزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبونه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسی ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم سی د انګلیسي ژبې نه هم از ژباړي وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړي چې د نور ژبونو البته کتابونه پښتو ته ژباړي؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیمه لیکلی و، څلور ژبې وې، د څلور ژبو زده کړې په نامه یو کتاب و، د عربي و انګلیسي و دری و پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربط کېده ما لیکلی وه، د کې مې کار کړی و. او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و، د یوې ستورزې تر بدلونه. او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده، یعنی اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم، هغه خپل توانایانی سوینم، هغه خپل استعداد سوینم، زه داستانی ادب کې کوي سم رشت وکم، نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بدلی دي
د کتابونو شتاسي ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
یو خو می کتاب لمړی کتاب سیو دی سلور زبو کتاب سیو، هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی دا، دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی دا، او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آماده.
څه ویل لري ځوانانو ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونو پته مدي؟ څه ویل لري
ځوانانو ته؟ می یوازې د مادي کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده، بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو په اړه ده. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده سی په تمه د تجربې په تمه یي چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده سی د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده سی لیکوالانو خپلې تجربې په خطی ډول لیکلی دي او موږ ته وړاندې کړی دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. از دې ازادي رادیو بل خبری مجله پاتې ده. زنوري اس نوري لتاسو اجازه غواړم، خو زما همکار په څو شیبو کې